ساتلس په جشوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسما څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې د ملګرو ملتو له دې اندېښنې مخبره وو چې وای په افغانستان کې د مرستندویانو ژوند ته خطر زیات شوی دی. د ولسي جرګې غړیو خپل دوهم مرستیال مشرانو جرګې ته د غلطو مکتوبونو په استولو تورن کړی دی. د راپورونو په پای کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار تانس پروګرام. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم څخه وغوښتل چې ملا برادر او نور طالب بندیان خوشی کړي. په کونړ کې د ملي اردو ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې ټاکل شوی نن په اوکراین کې د حکومت پر ضد نورې مظاهرې وشي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر حمید کرزی پرون د پاکستان له صدر اعظم څخه وغوښتل چې ملا برادر او نور طالب بندیان کاملاً خوشی کړي. له ارګ څخه د یوې خبرې شوې خبر پاړې په اساس نواز شریف موافقه وکړه چې اجازه به ورکړي چې له ملا برادر سره د نوموړي د کورنۍ غړي وویني. نواز شریف همداراز ویلي چې د ملا برادر له پوره خلاصون سره هم موافق دی، خو نوموړی باید په دې موضوع له امریکا سره خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د تاجکستان د جمهور رئیس دفتر پرون وویل یان کوبش او رحمان د افغانستان د روانو حالاتو او له 2013 میلادي کال وروسته د دې هیواد د اقتصادي حالت په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. دواړو مشرانو د غرض د سیمې او نړۍ پر نورو مهمو مسایلو هم بحث وکړ. د قرغیزستان کمپنۍ چمتو دي چې د سیمنټو او خیخو په ګډون افغانستان ته تعمیراتي او ساختماني مواد او د غرض زراعتي محصولات واستوي. د خبره د قرغیزستان صدر اعظم په تاشکند کې د شانهای غونډې په څنګ کې د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال کریم خلیلی سره خبرو کې وکړه. د قرغیزستان صدر اعظم وویل چې هیواد د افغانستان پرمختګ او د دوه اړخیزي همکاري پراختیا ته لیوالتیا لري. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو د دویمې پلې لیوا ویان هارون یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې نښته تېره ورځ وشوه، خو افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 اتیا افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 515 افغانۍ. ټاکل شوی چې نن په اوکراین کې د حکومت پر ضد نورې مظاهرې وشي. د اوکراین د حکومت مخالفانو وروسته له هغې د حکومت د استعفا او له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو غږ وکړ چې پولیسو په مرکز کیف ښار کې د مظاهره کوونکو د تیت پره کولو لپاره له قوې کار واخیست. مخالفان وایي دوی به د عمومي احتساب غږ وکړي. د شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې زیات شمېر مظاهره کوونکي ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر ویکتور کویچ په یو بیان کې ویلي چې مسؤولو کسانو ته به سزا ورکړي. په اوکراین کې وروسته له هغې د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوې چې ولسمشر یان کویچ د لیتوانیا په مرکز ویلنوس ښار کې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د اتحاد تړون رد کړ. په مرکز کیف کې د اپوزیسیون مشر ارسین لی یاسن کویک وویل چې د حکومت مخالفان لوی اعتصاب ته تیار دي.
The government is to be toppled and this president
حکومت به او پرځول سی ولس مشر به استیزاسی د اسانه کار نه دی. د لکندو کپرو ډ کلاره ده، خو موږ د متحد اپوزیشن په توګه کلکه اراده لرو چې په هیواد کې د هر تبا د ازادۍ لپاره مبارزه وکړو. موږ خپل لیدیزو شریکانو غواړو چې یوازې خبرې ونه کړي، بلکې پریکړه وکړي. دا د عمل وخت دی.
to make actions.
د اوکرين په خوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو چې د محل په زندان کې ده په مظاهره کوونکو غږ کړی تر هغې د مظاهرو ته دوام ورکړی چې د ولسمشر ویکتور یانکویچ حکومت استعفا وکړي. د تایلند په مرکز بنکاک ښار کې د حکومت د مخالفو او ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې شوې دي. راپورونه وایي چې د شنبې په ورځ یو کس هغه محل په ډزو ووژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول چې د حکومت مخالفانو پر حکومت پلو مظاهره کوونکو حمله وکړه. د شنبې په ورځ د صدراعظم یانکلوک شین واترا د حکومت د لرې کولو په مقصد د اومې ورځې لپاره مظاهرې وشوې، په داسې حال کې چې د حکومت ضد غورځنګ په تیلې چې نن به حکومتي ودانۍ اشغال کړي. د تایلند سمندري هوایي او پولیس ځواکونه د ودانیو د امنیت په مقصد ځای پر ځای شوي. اعتراض کوونکي وایي د شین واترا حکومت د هغې د ورور لرې کړی شوي صدراعظم تاکسین شین واترا لخوا اداره کیږي. په 2010 میلادي کال کې د تاکسین ملاتړو حکومتي ودانۍ د دوو میاشتو لپاره اشغال کړې وې او په شخړو کې هغه مهال له 90 زیات کسان وژل شوي وو. له شخړو وروسته یانکلوک شین واترا د دې هیواد صدراعظم ټاکل شوي. په مصر کې یو پلاوی په اساسي قانون کې د نږدې 2500 مورده تعدیلاتو په اړه رای اخیستل پیل کړی دی. رای اخیستل پرون پیل شول او ټاکل شوی ده چې د دې پلاوی د ماموریت تر پایه یعنی د سه شنبې تر ورځې پورې بشپړ شي. دا بدلونونه د سږ کال په جولای کې د محمد مرسي پر ضد له کودتا وروسته د پوز له لورې د انتقال د اعلان شوي پلان لور ته لومړنی ګام ګڼل کیږي. په دغه 50 کسیز پلاوی کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، پوز، پولیسو او مذهبي ادارو استازي شامل دي. وروسته له دې چې پارلمان مسوده تصویب کړي، موقت ولسمشر عدلي منصور به یو میاشت مهلت ولري چې پرې ټول پوښتنه وکړي. همداراز اټکل شوی چې په مصر کې راتلونکي کال د پارلمان ولسمشر انتخابات ترسره شي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت لس بجه و دقیقی دی تس زمو شخل آزادی رادیو چه خبری. ده ولسی جرگه غریو خپل دو هم رسیال مشانو جرگه تا ده غلط و مکتوبونو پستولو توران کرد.
در مکتوب ده سلجوقی صاحب پیمزا بندی تللی ده مشانو جرگه تا سلجوقی صاحب.
د الکترونیکی تذکرو څخه د اتباعو د افغانیت او اسلامیت د کلمو د استلو په اعتراض کې مظاهره وشوه.
هر خاین او ظالم سره مبارزه کو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مرستندویانو ژوند ته د خطر پر زیاتېدو اندېښنه لري. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو او دوه اونیز پروګرامونه دراوړو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. ملګرو ملتو پرون وویل چې په افغانستان کې د هغو مرستندویانو د ژوند په اړه اندېښنه لري چې په دغه هیواد کې د مرستو رسولو په چارو بوخت دي. ملګرو ملتو د اندېښنه په فاریاب کې د اکټید مؤسسې د څو تنو کارکونکو او انجینرانو له وشل کېدو وروسته څرګنده کړه. ملګرو ملتو د فاریاب پیښې ته په اشاره ویلي، په داسې حال کې چې افغانستان د قوی د ځواک د لیشت او د سیاسي انتقال په پړاو کې دی، دا ډول پیشي په دې خاطر هم د اندېښنې وړ دي چې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا لاسیا چیږي. د دې موضوع تفصیل جان خالق زیا وروي.
ملګرو ملتونو د شنبې پر ورځ ویل په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو د کارکونکو پر وړاندې ګواښونه زیات شوي او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې به دا اندېښنې نور هم زیات شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم مارک باودن په یو بیان کې ویلي دا چې افغانستان د انتقال په یو ډیر سخت حالت کې دی، زه په دې اړه ډیر زیات اندېښمن یم. رویترز آژانس لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به افغان ځواکونه په یوازې ځان د طالب وسلوالو پر ضد جنګیږي او دې مسلې هغو بهرنیو کارکونکو او د هغوی افغان ملګرو ته امنیتي اندېښنې پیدا کړې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیا رغونې او پراختیايي پروژو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې پروان ایسوي کال کې تر اوسه د مرستندوی مؤسسو شپږ دشتنه کارکونکو وژل شوی. لبلې خوا د مرستندویو مؤسسو امنیتي اسناد او معلومات ښیي چې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه ټول ټال 23 تنه کارکوونکي وژل شوي، تښتول شوي او یا ټپیان شوي دي. دا رقم د 2012 کال په پرتله ډیر زیات دی. مرستندویه مؤسسې له 1979 کال راهیسې په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو د تلفاتو ارقام ثبتوي او د روان کال تلفات تر بل هر وخت ډیر زیات دي. د نومبر په 18مه د افغانستان په جنوب کې درې تنه کارکوونکي په سړک کې د یو خښوي بم په واسطه چې لری واټن څخه خلاص شو ووژل شول، او د نومبر په 20مه په فاریاب ولایت کې د وی فرانسوي مرستندوی مؤسسې شپږ تنه کارکوونکي هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو ور باندې یرغل وکړ. ملګرو ملتونو د غرض ویلي چې سږنی کال له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو د کارکوونکو لپاره تر ټولو وژونکی او خونړی کال دی، او دغه راز په همدې کال کې د ملکیانو او امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د ورسی جرګې چینو غړیو د دې جرګې دوهم راستیال د الکترونیکی تذکرو په اړه مشانو جرګې ته د غلطو معلوماتو په لیږلو تورن کړ. دوی وویل چې په تذکره کې د افغان او مسلمان کلمې تصویب کړي وي، خو ښاغلی سلجوقي په خپل خوښه دا کلمې استلی دي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین اوروي.
د جرګې ځینو غړو اعتراض کاوه چې په الکترونیکی تذکرو کې د ځینو کلمو د درجولو په اړه د ولسی جرګې د لوی اکثریت پریکړه په دوو مکتوبونو کې په دوو بڼو مشرانو جرګې ته استول شوې ده. دوی ویل په دې مکتوب کې د جرګې دوهم نائب صالح محمد سلجوقي خپل شخصي سلیقه شامله کړې او بیا مشرانو جرګې ته لیږلې ده. دوی ویل پریکړه شوې وه چې په الکترونیکي تذکیرو کې یوازې د افغان او اسلام د کلمې ذکر کول کافي دي او د مختلفو قومونو لیکل پکې ضروري نه دي. د جرګې غړي کمال ناصر روسیلی په داسې حال کې چې د مسالې په حق له د ولسی جرګې د پریکړې او د اصلي او بدل شوي مکتوبونو کاپیګان جرګې ته وخوده ویل دا یو خیانت او د ولسی جرګې پریکړو ته سپکاوی دی او عامل باید ځواب ووایي.
دا مکتوب د سلجوقي صاحب په امضا باندې تللې د مشرانو جرګې ته. سلجوقي صاحب یاد تاسو موږ خود د دفتر شته بودیم، تصویب کلمې افغان شد یا نشد میره بگو خود.
دا مکتوب د سلجوقي صاحب په امضا مشرانو جرګې ته تللې. سلجوقي صاحب په یاد دي چې په دفتر کې سره ناشتو یا وازې د افغان کلمه تصویب شو او کنه ته وایا. سلجوقي وویل هو تصویب شو. لا اداري هيئت هله کوم چې دا د افغانستان د خلکو مسله ده. په دې خیانت چې ډول ډول مکتوبونه یوې مرجع ته لیږي، تاسو باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي.
خاغلی سلجوقي چې د جرګې په عمومي غونډه کې حاضر وو په دې اړه څه ونه ویل. په تیر یو کال کې په ملي شورا کې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرح تاوده او لانجمن بحثونه شوي دي. مشرانو جرګې شاوخوا یو ونه مخکې دا طرحه تصویب کړه او د الکترونیکی تذکرو د چاپ حکومتي طرحه تایید کړه. د دې طرحې له مخې د الکترونیکي تذکرو په سر کې لیکل شوی چې د افغانستان د تابعیت تذکره، خو د یو شخص د ملیت، قومیت او دین ذکر پکې نه دی راغلی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هر وګړي په اړه دا ټول جزئیات د معلوماتو په مرکز یا ډیټابیس کې ثبتیږي. د جرګې معترضو غړو ویل که د ولسی جرګې مکتوب په غلطه بڼه مشرانو جرګې ته نه وای استول شوی، دا پریکړه نه کوله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې لغړو 15 تنه وګمارل، سو د جرګې په دارالانشا کې د جرګې پریکړه او د مکتوبونو اصلي بڼه ترلاسه کړي.
کټوازی صاحب، نجرابی صاحب، غفاری صاحب، عثماني صاحب او منګل خور به آرشیف وویني او راپور به یې موږ ته راکوي.
دا چې په دې مکتوب به څه ډول څېړنه کیږي او په حق له به یې څه پریکړه کیږي، دا به د ولسی جرګې په راتلونکو غونډو کې معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د ولسی جرګې د مکتوب پر اساس مشانو جرګې د نفوسو د احوال د ثبت قانون تصویب کړ، خو یو شمېر خلکو د مشانو جرګې پریکړه وغندله. د ملي تحریک په نوم یوې ډلې د ملي شورا مخ ته په خپلو شعارونو سره د دغه قانون مخالفت وکړ او ټینګار یې دا و چې افغان کلمه د دوی هویت دی او باید په تذکرو کې ولیکل شي. له بلې خوا یو شمېر سناتوران وایي د قانون په دې طرحه د اختلاف له کبله به ډېر ژر د ولسی جرګې او مشانو جرګې یو ګډ کمیسیون جوړ شي. د دې موضوع نور حال د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
دا د هغو مظاهرچیانو ږغ دی چې په مشرانو جرګې کې د نفوس د احوال د ثبت قانون له تصویب سره مخالفت کوي. دغه مظاهره چیان په مشان جرګی کې د بهرنۍ لاسوهنو یادونه کوي چې په خپلو ګټو کار کوي. د افغانستان د ملي تحریک یو غړی ازادي راډیو ته وویل
پردیپالو ایران پالو د ایران جاسوسان د استخباراتي کړي جاسوسان دلته په مشران جرګه کې موجود دي د افغان او د اسلام کلمه لري کړي یعنی د تعصب دومره او تر رسیدله دومره او تر رسیدله چې د تعصب پر سره د افغان کلمې د نزغملو پر سره اسلام هم قرباني کړ اولین ارزښت مونته اسلام لري د اسلام نو ورسره مونته افغان ډیر ارزښت لري
موتی الله صافی و چې ویلې تر هغه بخپل مخالفتونو ته دوام ورکوي چې غشتنی منل کېږي. عبد الوهید شینوار بیا د دې تحریک یو بل غړی دی چې وایي د دې پریکړې عاملین باید محاکمه شي.
تذکره افغان نوم کې ورکی اسلام او افغان ورکی کدا پکې نه مونږ تذکره نه اخلو مونږ د خلکو محکمه غواړو چې هر چا دا کار کړی دی دنه مونږ محکمه غواړو.
په دې قانون کې چې څور جوړان دي تر ډیرو بحثونو ورسته د مشانو جرګې لخوا ومنل سو راغلي چې په الکترونیکی تذکرو کې باید د افغان کلمه او یو وګړي د دین یادونه ونسي. پر دې طرحې چې د حکومت لخوا وړاندې سوی و په خپله سناتوران هم پای وخوله او نظر نول. هغو سناتورانو چې د قومیت د نوم د نه اخیستلو طرفدار و وایي چې په دې اړه ټول معلومات د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت دي نو ځکه یې په دغو تذکرو کې بیا یادونې ته اړتیا نشته. یو افغان سناتور رفیع الله حیدری د نننیو مظاهره چیانو د غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنجالي قانون په اړه به ډېر ژر یو ګډ کمیسیون جوړ سي او وروستۍ پرېکړه به کوي.
هغه قانون چې کله جنجالي کېږي دوی بیا کېني لوګو نتیجې ته سره ورسېدو بیا هم دغه ملت وګوري که نتیجې ته ونه رسېدو نو بیا قانون داسې وایي چې دا قانون بېرته ځي ولسي جرګې ته. ولسي جرګه دې په دوو سترسو باندې تایید کې ودرېږي ولس مشر ته. اصلا موږ په دې موضوع کې قطع مداخله
د قوم ذکر د نفوس ته احوال د قانون شپږمه ماده وه چې له کبله یې له ډېر مودې راهیسې دغه قانون بې سرنوشته پاته و او په ولسي جرګه او مشرانو جرګې دواړو کې یې بحثونه راوپارول. دغه قانون اووه فصله او نه دېرش ماده لري. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ د ځینو قوانینو پر سر د اختلافاتو له کبله ګډ کمیسیونونه جوړ سوي خو دا ځل د دې کمیسیون پرېکړه ځکه مهمه ده چې د الکترونیکي تذکرو په اړه به بحث کوي او دا هغه څه دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغو کې څوک تقلب نسي کولی او کیدای سي په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره هم کار ترې واخیستل سي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
لکه څنګه چې په یو شمیر بهرنیو ورځپاڼو کې کابل ته د نواز شریف ته سفر او د افغانستان له ولسمشر سره د هغه د خبرو په ارتباط لیکنې چاپ شوې دي، د کابل په نننیو ورځپاڼو کې هم په همدې موضوع مطالب خپره شوې دي. زبیر ژمن ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ اکثرو ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمخالی سرلیک دی، آیا پاکستان د افغانستان د سولې اهمیت درک کړی دی؟ د سرمخالی لیکوال باور څرګند کړی چې اوس د پاکستان له ملکی حکومت سربیره نظامیانو هم په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات اهمیت درک کړی دی. ملي ارمان لیکلي دوی په شوي چې که په سیمه کې د دوی په لاس لګول شوی اور مړ نشي نو پاکستان به هم پکې وسوځي. د سرمقالی لیکوال تمه خدلی چې کابل ته د نواز شریف سفر به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. سرنوشت ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې خپله سرمقاله لیکلې، د افغانستان روانه جګړه او د پاکستان ناوړه راتلونکي. په سرمقالی کې راغلي پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د مرستې ژمنې بیا بیا تکرار کړي خو تر اوسه په دې اړه عملي اقدامات نه دي کړي. سرنوشت لیکلي سره لدی چې د افغانستان د جګړې د اور لمبې تر پاکستانه رسیدلی خو د دې هیواد پوځي چارواکي له هم د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته نه کوي. ورځپاڼې لیکلي که په تیرو دولسو کلونو کې پاکستان او ایران د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې پر ځای مرسته کړې وه، نن به امنیت ټینګو او د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته به اړتیا نه وه. محور ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې کابل ته د نواز شریف د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي پاکستان هڅه کوي د طالبانو پروژه داسې مدیریت کړي چې د امریکا د رابطې امکان پکې کم وي. د مقالې د لیکوال په باور پاکستان اوس له امریکا سره ژور اختلافات لري، ځکه خو یې صدر اعظم د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو سفرونه پیل کړي دي. محور په یو بل مطلب کې پرته لدی چې کومه سرچینه ذکر کړي، لیکلي د سولې د عالي شورا یو پلاوی په کراچۍ کې له ملا برادر سره کتلې دي. ورسپاڼې د پاکستاني ورسپاڼو په حواله لیکلي دا کتنه یوازې یو دقیقه وه، هغه هم د پاکستانی پوځیانو تر سختې څارنې لاندې. هیواد ورسپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي دا ځل باید د پاکستان د صدر اعظم د ژمنو د عملي کېدو لارې وڅارل شي. ورسپاڼې د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. ورسپاڼې لیکلي ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له صدر اعظم نه غوښتي چې ملا برادر په بشپړه توګه آزاد کړي. هیواد د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکې د ښاغلي نواز شریف خبره هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان به د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
د کونړ دولتي چارواکي وایي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په درشل کې د دغه ولایت په شیګل او دانګام ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستان پوست په لسګونو مرمۍ ویشتي دي. د کونړ اوسیدونکي وایي چې د پاکستان په حکومت او پوست کې داسې کسان شته چې نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روغه جوړه وشي او په دواړو هیوادونو کې امن رامنځته شي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ دولتي چارواکي وایي ته دغه ولایت په شیګالو دانګام ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستان پوس په لزګونو مرمۍ راتوغولي. د کونړ اوسیدونکو هم وایي چې د پاکستان په حکومت او پوس کې داسې کسان شته چې نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روغه جوړه وشي او په دواړو ملکونو کې امن راشي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوس د دانګام او شیګل ولسوالیو باندې د درنو توپونو په لزګونو توغوندی راوښتل دي. تیره شپه د پاکستان له لورې د دانګام ولسوالۍ په لوی ګوریګا د توپونو اتلس توغوندی راغلي او د جمعې په ورځ د شیګل ولسوالۍ د سونو په سیمه شل مرمۍ لګېدلي چې په دواړو ځایونو کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د کونړ امنی قومندان وایي د پاکستان د پوځ له لورې په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو د درنو توپونو شاوخوا یو نیم زر توغوندی راتوغول شوي چې په نتیجه کې اته ولسی وګړي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. دوی مرکزی دولت او په افغانستان کې پراته نړیوال ځواکونه له بریدونو خبر کړي خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. په روان المریس کال کې د کونړ په سرحدي ولسوالیو نږدې 1500 توغوندی د پاکستان د فوز له لوري راغلي چې په کې اته تنه ښځې او ماشومان وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. هغه وایي که هم چې د پاکستان لومړی وزیر کابل ته راغلی او غواړي چې په افغانستان کې ولسمشر کرزی او نورو چارواکو سره په هیواد کې د امن راوستلو او د سولې پروسې سره د مرستې په اړه خبرې وکړي، خو له بلې خوا د هغه هیواد پوز د کونړ په سرحدي ولسوالیو د توپونو بریدونه کوي چې له دې معلومیږي د پاکستان ملکی حکومت او د پوز ترمنځ همغږي نشته. د کونړ اوسیدونکو هم وایي د پاکستان پوز او د هغه هیواد استخباراتی شبکه باندې ملکی حکومت واک نه لري، نو ځکه ملکی حکومت افغانستان سره د روغې جوړې خبرې کوي خو په وځي په کونړ راکټونه راولي.
د کورونا چارو وزارت وایي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غیر مسؤول وسلوال کسان موجود دي. د کورونا چارو وزارت چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزو له دایاګ یا د غیر مسلو وسلو د بیوستي کولو پروګرام په ځینو سیمو کې نه دی عملي شوی. په دې اړه له کابل د مرزي احمدزی راپور واوري.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د ډایاک یا له غیر مسؤول وسلوالو کسانو څخه د بې وسلې کولو د پروګرام د تطبیق په مخ کې له ټولو لوی خان په ځینو ولایتونو کې ناامني بولي. د کورنۍ چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې ریاست اوپراتیوي مرستیال جنرال نجیب امان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پروګرام تر اوسه پوره بریالی نه دی. ښاغلی امان وویل اوس هم په ځینو سیمو کې له غیر مسؤولو کسانو سره وسلیشته.
اما به دلیل فرهنگ حاکم در افغانستان هنوز ما باید
در موجوده حاکم فرهنگ لمخیم موج باید دا قبول کلو چی ده کورونی چار وزارت نده توانیدلی هغه څه چې ضرورت و د غیر مسول کسانو څخه وسله راټول کړي ځکه چې اوسم په ځینو ولایتونو کې غیر مسول کسان وسله لري دا مسله د دیش کارندوی کوي چې دا پروسه مشکل پسل کې لکه څنګه چې لازم و نه عملی کړي
ان چنان کې لازم است تطبیق وکړي
کاغلی امان زیاتوی هڅه کوي ل غیر مسول کسانو څخه وسلې راټولې کړي ترڅو د کابل په شمول د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیت ټینګ او خلک د خطر احساس ونه کړي. د کور نیچر وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې څه باندې 2000 ډول ډول وسلې د بیلابیل ولایتونو څخه د بې وسلې کولو پروګرام ته سپارل شوي. د کور نیچر وزارت د شنبې په ورځ هم 150 میله بیلابیل وسلې د ډایک پروګرام ته وسپارلې. له دغو وسلو راټولولو سره سره اوس هم په مختلفو سیمو کې غیر مسول وسلوال کسان او ډلې موجودې دي چې خلک ترېنه شکایتونه کوي او ناامنیو ته هم لمن وهي. په عین وخت کې د دفاع وزارت هم په ځینو ولایتونو کې د غیر مسولو کسانو موجودیت تاییدوي. د دفاع وزارت د مرکزي زون د ډایک پروګرام اپراتیوي مشر جنرال عبدالوهاب جوینده وایي چې دا وزارت د کشفي ارګانونو په همکاري غواړي ترڅو غیر مسول وسلوال کسان بې وسلې کړي.
اول ما یک پروسی را زوی دست گرفتیم سیب که ما
موجو سیو پروگرام پا نظر که لرو چه لمخی حق کماندانان چی پا خپل کرونه که پا غیر قانونی دول وصله لری ده کشفی و قضای ارگانون پا مرست آقوی و پیشنو او بیاورت وای چی خپل وصله مشته و وسپاری خو کچیر وصله را نوری کشفی ارگانون ده آقوی کرونه تلاشی کوی وصله ورد سخه خیستل کشی او ده دفاع وزارت دیپوگانو تسپارل کشی
کلیوی خو افغان دولت په هیواد کې لغیر مسول وسلوالو کسانو د وسلو راټولولو هڅه کوي. لبلی خو د هیواد د سرحدونو لاري له کونډي هیوادونو څخه وسلوالو مخالفینو ته وسلې او مهمات راځي. ځینې کتونکي وایي چې په داسې ولادت کې ډیره ستونزمنه ده چې خلکو وسلې راټولې او امنیت ټینګ شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلډینګ و سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نن رس تاسی د ازاره راژیو پا خپراونو که اوری جوان پشیبو کی او د گوری اچار دا دو پروگرامونه د دی خپراونه پا دوام که یعنی پا دو همانی مایی که لندو خبرونو روز توراندی کیشی دا غرز نن رس لید سرا د مبارزه نرایوال ورز د روختیا د جوان شتمنی پا پروگرام که پا هم دی موضوع باس افریده شه او رک عزیزان پروگرام هم ور پسیل رو خووز با اوکراین تلا شد و اوکراین حکومت تور زیوراندی لوروپایی تیهادی سره دا اتحاد ترون رد کرده و لهم دی عمله دا حکومت پرزید مظاهر و زور واخیست مظاهره چند دا حکومت استفا و لوقت مخی پارلمانی انتخاباتو غشتنه که ویاوزین و مخالفانو دا حکومت پرزید دا عمومی اعتصاب رخ کرده پر دی اره جان آقا علی کوزه تفصیل در آوروی
د اوکراین د اپوزیسیون یعنی پلرنی وطن ګوند مشر ارسینی یاتسینوک وایي سراسري اعتصاب لپاره تیاری نیول شوی او د ملي مقاومت مرکز به جوړ شي. حکومت باید راوپرځول شي او جمهور رئیس باید چې بې صلاحیته شي. دا اسانه کار هم نه دی او ډېر کګلیچونه په مخ کې دي. خو د یو متحد اپوزیسیون په توګه ژمن یو چې د ازادۍ او د هر اوکراینی د حقونو لپاره به مبارزه کوو. موږ له خپلو لویدیځو دوستانو غواړو چې تش خبرې دې نه کوي او اعلامې دې نه صادروي. د عمل وخت دی. وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د شنبې په ورځ له پولیسو سره نښتو کې یو شمېر مظاهره کوونکي ټپیان شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي 15 تنه مظاهره کوونکي نیولي ول خو بیرته یې خوشې کړي دي. پر مظاهره کوونکو باندې د پولیسو له حملې وروسته په زرګونو کسان په کیف ښار کې د یوې کلیسا مخې ته راټول شول. ملي سرود او شعارونه یې ویل.
<تص->
دیوان په نامه یو مظاهره کوونکی د مظاهره کوونکو پر ضد د پولیسو د چلن په اړه ویل
مستویمو چې کوم یاکه پرووکاسي زناشو بوکو تطو نه بوله
زموږ له خوا کومه پراونه نه و پولیس راول او پر خلکو حمله وکړه او خلک یو وهل د پولیسو یو وطن چې ممکن قومندان یو پر هغوی غږ وکړ چې څه کوي ظلم مکوي خو پولیس ډیر ظالمان ول دوی خزه پر زمکه کښولې
پوزمنی ولوچل نم سوم
د اوکراین په خوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې دا محل په بند کړه د حکومت پر مخالفانو یې غږ کړی چې د نن ورځې په پلان شوو لاریونونو کې د برخه واخلي او تر هغې د مظاهراتو دوام ورکړي چې د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ حکومت په سوله ییز ډول استعفا وکړي. په اوکراین کې د امریکا سفارت په ویلامی کې ویلي متحده ایالات د اوکراین له حکومت څخه په ټینګه غواړي چې د مدني ټولنې حقونو او د بیان د ازادۍ اصولو ته درناوی وکړي او دا د هغو ډیموکراتیکو ارزښتونو اساسات دي چې له اوکراین سره د امریکا د ستراتیژیکي همکارۍ بنسټ جوړوي. څو ورځې وړاندې چې کله د اوکراین جمهور رئیس یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد تړون رد کړ د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوې او د شنبې د ورځې مظاهره هم د همدې اعتراضونو لړۍ وه.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غراس تانس پروګرام د ګوري اچار خو اوس ناچسه په دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر حمید کرزی پرون د پاکستان له صدر اعظم څخه وغوښتل چې ملا برادر او نور طالب بندیان کاملا خوشی کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یانکوبیش د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د قرغیزستان کمپنۍ چمتو دي چې د سمنټو او خیخو په ګډون افغانستان ته تعمیراتي ساختماني مواد او د غرز زراعتي محصولات واستوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. ټکر شوي ده چې نن په اوکراین کې د حکومت پر ضد نورې مظاهرې وشي. او د تایلند په مرکز بنکاک ښار کې د حکومت د مخالفو او ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې شوي.
د خبرونه په دوام کې لمړی د ژوند رنگونه اوري ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. تانس پروګرام د غوړی اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم دراته وای
ایمانم شاه جهان دی وا او سیدون کیم دی پکتیا
او شاه جهان خان څو کلن به
یرا زو د یو اسکلن دو اسکلن وو
نو څنګه واده دی کړه کډ نه را
واده ملانه دا کړه کوژدان می کړه دی بس د یو دوه مشت وخت شته دی راوړو کی
خو وخت ولا کم پاته ده
کم وخت پاته دی بس د خیر دی الله ای راوړو کی دی
ته د پکتیا د کوم سیمه او د کوم کلی دوری د ایتس په کلی کې دوری د تاس په کلی کې تاس شاو خو د اول ورونه څنګه
زری پکتیا هم سیدون کې هم دی ګردیز ولایت مده ور سوالی مو هغه دی لږه دی ور ورونه دی والا بس لکه قیمت دی مونږ خواته خو ته دا چې ډیر شلکه لاس لکه شل لکه پنځه شلکه پنځه لاس لکه دا مونږ ورور دی
دا خو لاس تر ډیر شو ده
او
دا ولی دا په ولور کې ولی دومره ډیر تفاوت لاس او ډیر خو ډیر فرق سره دی
بس دا خو ریواز دی کنه
ولی نو یو په لاس یو په ډیر
ورا بس هر چخپل خو خیر چخپل لور چی په سو کې ور کړه ور کړه الله سونه خو بخي کتشته نه دی باندشته کته خونش
دا کلداری دی افغاني
نه کلداری
کلداری خو کور بیا گزاره
کوي او کلداری دی بس دغه لس لک پنځه لس لک وی شل لک وی
ته به خپل څو تسلیمه اله خره
ما خپل اول ازیر کې تسلیم کړی احمدی اسی نه حاله کدی نور لا پات دی پنځه لس لک را باندې خي دی
پنځه لس نو شپږ نور به تسلیم
شپږ به نور تسلیم هم وتا
نو دا بیا څنګه ته څه کاروبار کوي څوړې غټې
ورا شکر دې بس کله اوځي پوګو کله غاړې وچلو له گزاره کیږي
دغه خو صرف ولورس لاغه او علاوه په واده کې به دې څومره مصرف کیږي
واده کې بس دغه خپل پراده راوړې غو ته ماړې ورکه
جام څو به کیږي بیا
یرا کیږي بو یو پینځه شپږ بو نور کیږي
نو ایتا خو چې دا دوه میاشتې پاته دي نو ته په دې حساب باید یو دولس لکه وس برابرې کی
او دولس لکه حاضر کی زیاتې دا کمې دي دولس لکه
څو دې ورته برابرې کړې
برابری کړی مو دی یاره دا و اته لکه نورې دي حاضره کې
په دې دوه میاشتو کې به څلور لکه پیدا کړي
یاره خدای مهربان دی. نو
دغه تاسې اکثره ځوانان چې دي دا چیرته ګټي دا ولور
بس مونږ خلک دي ډېر خارج ته دي، خارج ته دوبۍ ته، سعودي ته، یونان ته، هلته یې لږې خري به ګټي ورته به کنی افغانستان خاورې کې دومره مزدوري دی نه شي کولی شي.
تا چیرې وګټلې؟ تا
دوه کاله دوبۍ کې وګټلې ورته، یو دوه کاله نه بعد بیا دلته راغله افغانستان کې بس دا ټکه ټوکه کوو بس دومره غریبي کېږي،
ټکه ټوکه باندې گزاره کېږي.
هو بس گزاره کېږي، بس ورته دوی جمع کوي ورکوي.
دا خدای دې وکړه چې له هغې ټکې ټوکې ورته را بېګامه سي، نور یتې دا معامله دې سره راټوله سي. خوشحاله دی ښه ځوان،
خیر اوسې، کور دې ودان، آباد اوسې.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ببرک چمن چیرته دی؟ ولې په دې نامه بولی؟ ببرک خان ځدران څوک و؟ څه کارنامې یې کړې وې؟ د نوموړي لمسی د خپل نیکه په اړه څه اورېدلی دي؟ د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدې به یې درته وړاندې کړو.
زدا وطن او بدان پرم خدمت به ضرور کړم، پتی د عمر خزانه پرم خدمت به ضرور، دا ازم دا په مان دے غلام پتی کرما، دا ازم دا په مان دے غلام پتی.
قدر منو اوریدونکو، ببرک خان ځدران د خپلواکۍ د جګړې له غازیانو څخه وو او د پکتیا په جبهه کې د زرګونو مجاهدینو مشري کوله. پوهان استاد رزقی نړیوال وایي چې انګریزانو یو وخت د لاسه امیر عبدالرحمن خان ته شکایت کړی وو.
د په هغه وخت کې دا ژوند کوو چې زمونږ هیواد په غیر مستقیم ډول د برطانوي هند د تسلط لاندې وو، څرنګه چې د خارجیانو تسلط په ځان باندې منلی نه شو او یو آزادمنیش شخصیت و، نو کله ناکله به د خپلو ډلو سره د انګریزانو په پوستو باندې هلته حمله کوله. دا هغه وخت و چې امیر عبدالرحمن خان د انګریزانو سره د دوستۍ معاهده هم امضا کړې وه. انګریزانو رسمن د ده په ضد باندې امیر عبدالرحمن خان ته شکایت وکړ. امیر عبدالرحمن خان خپل اعلی حاکم چې په خوص او پکتیا کې هغه ته هدایت ورکړو چې دا ورته راولي. هماغه و چې د امیر عبدالرحمن خان د امن سرپیچي ونه کړله او د دربار ته راغی. امیر عبدالرحمن خان تر حال کړي وروسته ورته د انګریزانو د شکایت په باب کم هدایت چې ورته ورک، ویل چې پس د دې نه غواړم چې په انګریزانو باندې حمله وکړم. څرنګه چې امیر عبدالرحمن خان ولیدل چې دا یو با شهامت زړور پوه شخصیت دی، نو بنا ان ځان سره وپتل چې د نه کار واخلم. تر دې وروسته دا نو بالاخره د ډګرمنۍ په دغه باندې مشهور کېږي او دته هدایت ورکول کېږي چې ته به د پکتیا د سرحداتو د ټولو حساسو نقطو نه حفاظت ستا په غاړه شو. څرنګه چې دا پکتیا ته راځي، بالاخره بیرته د امین نه خواهش کوي چې یو هیئت د وزارت خارجه نه راولېږي چې ما ته دغه پوستې په خپله تثبیت کړي چې دغه پوستې څه شی دي. بالاخره امیر عبدالرحمن خان خپل یو هیئت لیږي دته د دغه پوستې چې څه دي هغه تثبیتوي. او د امیر حبیب الله خان پوښتنه دونه څه د په اعتبار باندې نشته لري. او که چې اعلی حضرت امان الله خان پچی تر سیږي، نو په 1919 کې دا په غیر د کم خواهش نه راځي د دربار ته او د نه بیعت کوي. د ازادۍ په جګړه کې په خپل د هغه مجاهدینو هغه وطن پرستانو سره چې د پکتیا د محاص کې برخه اخیستل و، د برخه په خي ځلان ده او هاته د ټل په تانه نیولو کې د هغه شهامت بيخي برجسته ده. تر دې وروسته اعلی حضرت امان الله خان دته نائب سلایری اعزازی رتبه هم منظوری.
دهاریو شهید پسل گامی قسم
ببر خان زدران په کوم کلونو کې ژوند کاوه؟ دا به د دلمسای راته ووایي.
زه نجیب الله زدران ببرکزیم. زه د غازی ببرکخان زدران مسایم او د موږ ټوله کورنۍ په ببرکزی باندې تخلص کوي. دی مرحوم په 1980 کلونو کې زیږیدلی او تر 1950 کال پورې ژوند کړی.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې هم غازی ببرکخان زدران د تڼو قومندان وو، خو د شاه غازی امان الله خان په وخت کې چې د استقلال جګړه پیل شوه، ببرکخان زدران هلته د جنگ مشري کوله.
وان الله خان کله چې د استقلال جنگ اعلانوي، ببرکخان زدران د تل وانه پیوار متون په جبهو کې د جنگ قومندان وو. باید وایم چې د وطن په سپلګین کې ده، یا وطن په شمید کې ده، د میرانشاه سره نږدې په غلام خان د سرحد نه 100 کیلومتره د جورند کرخې ایخوا بل تانه دلته په زازی میدان علي شیرو په سرحد په دغه ځای کې ده، او ورته شاند د سرحد په دوا غوړ کې دغه دولستان وي. بل تانه یا نخې د تل د بازار ایخوا د تل د بالای سر په غرب خواته، یا وړه بله تانه ده چې اوس هم د ببرکخان زدران په نامه یادیږي او یو وړوکی جماعت دی.
د ښاغلي ببرکزی په وینا په تل کې یو غر اوس هم د توپونو د غر په نامه یادیږي. دا غر ولې د توپونو غر بولي؟
دا هغه غر دی چې د کابل څخه کابلی توپچانو چې په یو کتاب کې عزیز الدین وکیلی په پلزایی لیکي چې وایي کله چې دغه سړی چې توکل نوم و او په وزیر آباد د کابل کې ژوند کوو، دا د ببرکخان په قواوو کې عسکر و. وایي ما په خپلو سترګو ولید چې د کابل نه چې هغه توپونه راغلل، ببرکخان مخکې دینه چې په دې توپونو باندې انداغ کوو، یعنی امتحاني توپونه یې وویشتل. دا تل بالای سر ته د توپونو غرزه کوي چې په دغه کې د انګلیسي قواوې پرتې وي، او د دغې کابلي توپچانو چې قومندې ببرکخان په لاس کې وه، د دې غر نه ماتې وخوړل او انګلیس بالای سر ته لاړ. د بالای سر نه شکست وکړ، تر هنګو او تر کوهاټه پورې انګلیسانو عقب نشینی وکړه. تاسو اوس هم که د تل په بازار کې پوښتنه وکړئ، تاته به وایي چې دا پاس غرونه د توپونو غرونو په نامه یادیږي. دا هماغه توپونه وو چې د کابل نه د ببرکخان د قومندې لاندې هلته تللي وو. دده که څه هم په ځینو تاریخو کې د ده کم نوم اخیستل کېږي، یعنی د تل په جنګ کې په مشخصه توګه، د ما شخصا د المسی په توګه دا اعتراض چې بهرحال یو انګلیسي ډګرمن د چې دای دی تل په جنگ، یعنی د ببرکخان سره مستقیما جنگیدلی دی. د یو کتاب لیکلی دی وار ان تل، جنگ په تل کې. په دغه کتاب کې چې ټول د جنگ کروکی، د جنگ نقشه، د جنگ خریدې، د جنگ تعداد عساکرو، دا ټول په دې کې لیکل شوی دی. د شکست وجه دا ټول خبرې پکې راغلي دي. د دې کتاب په دې اوله صفحه کې د ببرکخان زدران او تور سپین عکس د انګلیسي ډګرمنو چاپ کړی دی.
خغلی ببرکزی د تل د جنگ په اړه د یوې بلې لیکنې یادونه هم کوي.
بل انګریزي منابع چې دا ما د امریکا د کانګرس د کتابخانې نه فوټو کاپي کړې مې دي، په جنرال ان میلسورت هغې لیکلې دي. دغه د تل د جنگ نقشه ده، په تل کې چې څنګه ببرکخان خپل استقلال اخیستی ده د انګریزانو څخه، او د څنګه جنگ کړی دی. دلته لیکلي دي چې نارت ویسټ آف تل، یعنی د تل په شمال مغربي کې، دلته د افغانانو چې په زرګونو تنه وو، د ملک ببرکخان زدران مینې اندر ملک ببرکخان زدران چیف فور ان ان د هایل په دې غونډه په سر باندې وو. دلته د افرادو نومونه، د تعداد د انګریزي قواو لیکلي دي چې د ورسره مبارزه کړې ده، او د تل نه دوی تر هنګو پورې، تر کواټه پورې هغه کړې دي.
د خپلواکۍ د غازیانو نومونه د علم او جهل پر څلی لیکل شوي دي. دریم نوم د غازی ببرکخان زدران دی.
خپله د کابل د ژوبند په مخامخ کې دغه منار ته که تاسو لاړ شئ، دلته اول، دویم، دریم ببرکخان، ولد مزک خان، قوم جدران، خان قومی، غنمشر ملکی. دغه اعزاز امان الله خان د استقلال به جنگ وروسته د هغه نه چې د استقلال اخیستی د ته ورکړي.
د ببرکخان غازی په اړه مو هغه معلومات واوریدل چې د تاریخ په پاڼو کې راغلي. له ښاغلي نجیب ببرکزی څخه به دوه داسې کیسې واورو چې د خپلې کورنۍ له مشرانو اورېدلې دي.
د دې ډېرې قصې دي، ډېرې خبرې دي. یوه قصه یې چې موږ ته خپل پلار کول، هغه دا وه چې کله چې استقلال نیول کېږي، بیا په وزیرستان کې کورمکې یو منطقه ده، هغې ته توتکی وایي. په دغه ځای کې ځینې قومي شخړې وې، انګریزي قواوو لاسوهنې وې، هلته سرحد نارامه شو. دی حکومت ولېږه د دې سرحدونو د آرامۍ دپاره. مخکې د نه چې ځای ته لاړ شي، د دغه خپل عسکرو ته، دغه هغه څوک چې د ده سره تلل، د جیبه یې ډېر داسې سره زر ورکړل چې وایي ښودله دوی ته چې هر کله چې ما وویل ویلی چې تاسو دغه راو بسې نو تاسو به راو بس د وایسرای معاون د برتانوی هند چې کله د خیمه نه راو ته د ترپالونو چوکۍ باندې ناستو خیمه وهل شوی و د خو افغاني هیات او په دې بل خوا کې انګلیسي هیات نو د وایسرای معاون په پټنوس کې ډیر ځات سره زر د ګرد روپی او د دې په سر یو تومانچا او په سر یو د رخمنه د سمال د ماپلار مرحوم میر افضل خان او شیر محمد خان او اسماعیل خان نائب سالار سب دغه څلور کسان یا درې کسان ورشد تللو دوی ویل چې موږ د دوی په لاس متری کې د توپک سره په ځمکه ناسو او دوی په چوکۍ ناسو او نور لښکرې چې د افغاني هیات سربازانو دغه شاته ناسو وایسرای په پټنوس کې د سریمه شو وشوه نو برخان ته د سرو زرو پټنوس د سری زر طلا پکې او تومانچا د توفه د هند وایسرای له طرفه ورکړه د چې د سمال جک ویل چې د سره زر روپۍ دي نو وایسرای ته ویل چې سایه دا پیسې خو د موږ د دینو کارانو سره مل ډیر زیاده سره زر دي تاسو وګوره والکان تاسو دا پیسې راو وسې تاسو سره دغه شایسته کنه شو ټول د جبرون نصر زر داس په ځمکه توې چې سایه دا دا د یو ډیپلوماټیک حرکت و چې شاید زه فکر کوم د نو وختل چې انګلیزان افغانان په اصطلاح د انګلیزي په اصطلاح بلک میلی کی یا وایخلی یا پیسو واخلی نو هغه پټنوس بیرته کی خو او ویل چې د دې خوارو غریبو عسکرو سره چې لوڅ په خیر غلې دی دغه د مادیاتو ته ارزښت نه ورکوي او جیبونی کې داسې شته نه پټنوس بیرته کی خو یو بل کله چې اختشاش کیږي روسه د استقلال نه هغه اختشاشاتو کې بیا انګلیزانو د افغانستان حکومت ته ویل چې کتاسو نشي کولای چې په سرحد کې آرامي راولي نو موږ مداخله کوو موږ کولای شو چې موږ تاسو ته دلته تاسو خپل ملک سره جوړ بابره خان ویل چې زبا لار شمه او زه د دوی سره خبرې کوم دوی ته د اجازه موږ نو ورکو چې بیا د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي نو د سوی پیدا کړی او چاته امر وکړ چې د غرنه کا امکان ولري لوره پیدا کړي یو سویه او دوه لیوان دای په بوجي کې کړی دی آیت سره چې کله تللی نو مخکې د انګلیزان مداخله وکړي د موږ په امور کې چې موږ تاسو ته بیا کولای شو چې تاسو سره جوړ کو د انګلیزانو ته د دوه لیوان پریخول چې په خپل منځ کې سره ونښتل او په عین زمان کې د یو سویه پریخو د سویه چې پریخو نو د لیوانو د خپل جنگ بس کړ او په دې سویه په سوار هغه شو انګلیز ته ویل چې خپل منځو کې کوم سره و خو بل بهرنۍ بیا موږ په خپل منځ کې نه پریدو دا د دې لپاره یو بیا بل سمبولیک حرکت و
ښاغلی نجیب ببرکزی د خپل غازینی کې شړای له هم ساتلې ده
د دمدغه شړې چې هغه ستاسو دمدغه شړې د ماسره شته تقریبا یو سلو 50 کال یا 200 کال اکثر شته مثلا د هم ساتلې کله چې د استقلال جنگ نه بیر تر اگرځي په 1990 کال کې بیا د جنگ قومندانان ټول امان الله خان کابل ته راغړي د بهر کې د دلمر اعلان شان چې په هغه وخت کې دولتي هغه لوړ دولتي مډال دلمر اعلان نشانو هغه د تا ورکړې خوشبختانه هغه افتخاري ټول افغانانو ته ده
د غغلی ببرکزی په وینا اوس هم ډیری پوستي یا تڼۍ د ببرکان په نوم یادیږي
وانه که یو قلا ده چې تانه ده د ببرکان په میرانشاه کې ده په شمید کې د ببرکان تانه په سپلګین کې ده په د پکتیکا سره ده په زازی میدان کې ده چې تاسو دغه سي دولستانی د دورند کرخه په سر دغه تانه د په نوم یادېږي بل تانه چې د تانه نه بلکې جماعت د ټل د ولای سر په څنګ کې چې دغه زویدو تصویر لرمه ځنه اسناد ما ټول کړیو دا د ټل د خار په منځ کې چې د دورند کرخه نه یې خو ده د بازار سره په څنګ کې بلای سر لاندې هم جماعت هم د ببرکان یو والا تانه چې اوسم د په نوم یادې همدارنګه په کابل کې تاسو به لیدلې وې د ببرک چمن چې اوس یادې وځه د کولالا پشتي او تایمنی او د چرای ترافیک او د ګل سرخ دغه منطقه هم د په نوم یادې ده چمن وو په خو او سه استعمالات شوی کورونه پکې دي
غازی ببرک خان کله او څنګه شهید شو
دای د امان الله خان په طرفداري د یو داخلي اختشاش په ترڅ کې هغه د سیسی چوي په هغه وخت کې د انګلیزان لخوا متاسفانه شهید شوی ده محمد ولی زلمی زموږ غازیان نو په کتاب کې په 201 مخ کې لیکي چې ببرکان زدران په 1915 کال کې د اعلی حضرت غازی امان الله خان په طرفداري په یو جنگ کې ووژل شو خخ په خپل دیره کې په خپل زدرانو کې په خوست کې په نادر شاه کوټ کې هغه کله چې د ګډاور په نوم یادېږي چې د مخبل له دسمه کو د خپل پټي او څنګه ته نور هغه دیری وخت د جنگ ملګری هم ورسره
قدر منو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وا کوم رادیو ته لیکونه راستول پاتې مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس میره ده 4 لس 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت اوسئ
ټول ګران د وطن زمون ناموس دے وای مند وای مند وطن
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په تاسو سره څنګه نه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
ګورې دلکو سلام مشورتي له جرګه خلاص شو او خپل پریکړې واورولې خو سه برخه خستونکې په تلویزیونونو او رادیوګانو کې شپه او ورځ شکایتونه کوي څوک وایي د خلکو رښتینی استازي نه و پکې او څوک وایي چې په کار کې لاسوهنه کېدله خو هغه وخت چې په لون او کبابونو نوشجان کول یو هم سن نه یسته او په دې هم پکر نه کاوه چې د خپل د خلکو استازي دی کنه یا تر هم دغه ډول کسان چې په حکومت کې ونه حکومت خو او چې کله ترې وایستل شول نو بیا بیرته خراب شو عجیبه خلک دي همې ساړه کېږي او همې تاوده د خپرونې په پیل کې هغه زاړه متلونه در اورو چې اوس یې نوی د کاندید رنګ پیدا کړی دی
خوا به ویل په یو ګل نه پسر لای کیږي
خو اوس وای په یو کاندید نه دیموکراسي کیږي
په خوا به ویل کوشپون دومره تکړه وی خپل وزید میګی کا
خو اوس وای ک کاندید دومره تکړه وی ځان دې کامیاب کی
په خوا به ویل لا شی کا سړی راتاو دادا
خو اوس وای ل کاندید نه کمپاین کوون کې ډیر تاو دی
پخوا به ویل لدنه نوم خو
خو سوای لکاندید نه عکس خو
پخوا به ویل یو چا پورا کینه پری خود خود وای لزم سره می سپور کئ
خو سوای یو کاندید چا په ولایتی شورا کې نه پری خود خود وای چې جمهوریت ریاست ته کاندید یم
پخوا به ویل کغار هر څومره لوړ وی په ساري لار شته
خو اوس وای ک کاندید هر څومره غټ هم وی واړل ور کوون کې تار دی
پخوا به ویل لیو لالا دوه پچی هی دی
خو اوس وای لزر مفلسو کاندیدانو یو پیسادار کاندید ډیر رای وړي
پخوا به ویل اختر چې تیر شو نګریزی په دیوال ووله
خو اوس وای انتخابات چې تیر شو رای ورکون کې په دیوال ووله
د جمهوری ریاست کاندیدان خواران هم عجیبه عجیبه غوښتنی لري او هر یوی ګمان کوي چې همدای جمهور رئیس کیږي د همدغسې یو کاندید کور ته مو بیایو چې خبر شئ کاندید له خپلو خپلوانو څخه څه غواړي
ایت په خبره نه پویږي هغه د ما ابرو عزت هم نه ګوري
دا بیا ولې له ځان سره غړمبېږي خیرات خدای
ته ګوره څو ځلې مې دې خلکو ته وویل چې د دوه درېو میاشتو خبره ده له لوږې به نه مرې خو لکه غوږونه چې نه لري هماغسې په خپلو کارو لګیا دي
څوک ښیې
ولې تې نه پېژنې چې څوک ښیمه د کاکا زامن مې د ترور زامن مې د تا ورونه هغه وږي باجګان مې زه به نو اوس څوک څوک در ښیمه
و سړیه بله مدر باندې لګوا خدای خبر چې کامیابیږي او کنه ولی غوی خوره نه غریبی باسي
او که بیا کامیاب سوم
چې کامیاب سوی کامیاب باسي اوس نو غوی د تل کامیابی لپاره خپل کارونه پریږدي چې پریږدي پیسې ورکوي
کاش کې سم کارونه کولای خو یا دکانداران دي یا مستریان او یا هم قصابان هغه خلک به څه وایي چې جمعه ګل جمهوری ریاست ته ځان کاندید کړی او خپلوان یې دغه کارونه کوي
خلک به هیڅ هم نه وایي اسه تا ته دغه کارونه بد ښکاري
یو خو ښځې له تانه د پوزې ته رارسېدلی یم زه یو څه وایم او ته بل څه آخر به مې له لاسه یو څه وخیزي
اوس کاشکې وخیزي چې ولچکه زولانه دي په ما بس مینې باسي له دې کارو سره خو دې موږ لیونی کړو. مورې بیا مولی سره جنگ ده؟
ورسه له کاندید نه پوښتنه وکړه. کاندید ځان ته دی او کارو ته خلک نه پرېږدي.
زه خیر دی مورې، که خدای بریالی که خو بیا به تا ته خلک د رئیس جمهور میرمن وایي.
یاره لورې، خدای مې دې بریالی کړي، دا خو به په دار قدم هم رانه کېنېدي.
زه که دغه نیت دي و، خدای که علاقهداري م وویني.
اوخیا په کور کې
راځه. راځه هو،
لکه چې ماما مې ده. و وروره راځه، ته ودرېږه چې اوس ټوله کیسه ورته کوم. که نه
غلیسه، دا د خپل منځ خبرې بل ته مه کوه، ته خو رښتیا هم کم عقله یې.
اوخی اسلام علیکم.
وعلیکم ډنګره، ستړی مسی؟
وروره ستړی مسی؟ ماما ستړی مسی؟
خیر یوسی. اوخیا ما خو دوکان کلوب که.
رښتیا؟
او
نر کار دی وکړه.
شرم دی چې ته جمهوري ریاست ته کاندید او موږ په سپېرو دوکانو کې دوکانداری ته ناست یو.
یاره ډنګره، تر دې بریتو دي جارسم، ځکه خیر و ته به بدل ووینې. ریاست خو دې په دې وړه څوکۍ ولاکه د ثانیې ته هم پرېږدم.
کاشکې مې سواد درلودی اوخیا، په بې سوادۍ کې به ریاست څه خوند وکړي.
مه لیونی کېږه، داسې لایقه مرستیال او سکرتره به درته مقرره کړم چې په خپله به حیران پاتې سې. بس بېغمه بیا خپل ریاست کوه.
زه وروره که سواد نه لري، قواره خو لري. رښتیا وایې ماما، همدا اوس چې ښه دریشي واغوندي او نیکټایي ورسره واچوي د وزیر هم ښه ښکاري.
ښه، دا نورو څه ویل؟ چې خپل کارونه بندوي که یا؟
چې بندې نه کړې په زور یې پرې بندوم. اوس خو موږ د دوی د څو روپیو ګټې لپاره ځانونه نه شو شرمولی لاله.
او نن شپې ته به ټول را مېلمانه کړمه او ټولو ته به په کراره ووایم چې له اقل هغه د ما د عزت په خاطر دې دغه دوه درې میاشتې خپل کارونه بند کړي.
ډېره به ښه شي اوخیا، را مېلمانه یې که؟
هلکه ته هم یو دوه درې جوړه نوې جامې واخله. اخیر ته خبر یې که نه یې؟ ته خو د کاندید اوخې. تاسې غلی سه، زه به اوس تاسې ته د زړه خبره وکړمه، که نه خفه کېږئ.
سمه ده.
ما خو د دې لپاره راغوښتی یاستئ چې دا د دوه درېو میاشتو لپاره مو کارونه بند کړی، ځکه که څوک هم وپېژني چې د کاندید جمعه ګل خپلوان یې، نو ډېره بده خبره ده. او
زه اوخیا بېغمه اوسه، ټولې بندوو. او که بیا څوک رایه درنه کړي او کامیابه نه شو، نو بیا
هېڅ،
مو خو به غرق کړي. که نه
زه چې غرق کېږم، تاسې خو دې همدا اوس غرق سئ، له ما نه خو زیات نه یې.
حکومت که دومره جنجالونه او اداري فسادونه دي چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران هم د خلکو له یاد ایستلي دي، خو د موږ په یاد دي او تاسو ته هم په دغو لنډیو کې در یادوو.
د تریاکي جانان له لاسه د زړه د پاسه مې کوک نرش نه شوي دي نه، د زړه د پاسه مې کوک نرش نه شوي دي نه.
د قاچاق بر موټر معلوم دی، پرڼا ورځ څوک ورکته نشي مینه، پرڼا ورځ څوک ورکته نشي مینه.
پلار رشوت خور زوی قاچاق بار دی، خدای المسی به یې چې څه کارونه کړي نه، خدای المسی به یې چې څه کارونه کړي نه.
د څو پوړي زکور لپاره یو څو کیلو پوډر له پولې اړو ما، یو څو کیلو پوډر له پولې اړو ما.
تریاک تور دی ښکاریږي له الادین څراغ زیات دی کمالونه، له الادین څراغ زیات دی کمالونه.
نوی ماډل موټر باخلم کدا بوری تریاک می تیر له پولې کړنه، کدا بوری تریاک می تیر له پولې کړنه.
تریاک چی خوری ځان ترې نه ساته، تریاک چی وړي ور سره ځه چې پاچا شي نه، تریاک چی وړي ور سره ځه چې پاچا شي نه.
کوم دا ځلې تریاک تیر شول، درته به جوړ کړم څو پوړي ځا بلډینګونه، درته به جوړ کړم څو پوړي ځا بلډینګونه.
ځان قاچاق بر کا په ماراشه، د قاچاق برو لارې چا نیولې دي نه، د قاچاق برو لارې چا نیولې دي نه.
دا د تریاکو برکات دی چې هر سړی راته لا 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 کوي نه، چې هر سړی راته لا 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 کوي نه
باران کووري ودی ووري گلی دی نووري کوکنار خرابوي نه گلی دی نووري کوکنار خرابوي نه
نور کار روزگار به پیونه کې چاچې تریاکو کې مزی لیدلی دی نه چاچې تریاکو کې مزی لیدلی دی نه
دغه خپرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالرحمن سپوږمۍ صادق سپینغر او اوسۍ حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادي رادیو لاونه ترو وو.